امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دروندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. د دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. د خبرونې په پیل کې تر دې دمه د مهمه خبرونو تفصیل ز عاشق الله رحیم زوی وایم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په سپینې ماڼۍ کې په لومړي ځل په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړلې. ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت او رول وستایه او په درناوي یې د جرمني د هغو 500 عسکرو او پوځیانو یادونه هم وکړله چې په افغانستان کې وژل شوي دي. ښاغلی ټرمپ میرمن مرکل وستایله چې په افغانستان او د افغانستان نه بهر یې د ناټو د ماموریت او هڅو ننګه کړې ده. انګلا مرکل هم وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د موجودیت او ماموریت په اړه یې خبرې کړې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. په کابل کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته جرمني لسګونه زره عسکر افغانستان ته واستول او د بلخ په ولایت کې دیره شول. د کاناډا حکومت د خپل هغو درې وادباونه بخنه غوښتي او د تاوان په بدل کې یې پیسې هم ورکړې دي چې په سوریه کې شکنجه شوي دي. د کاناډا د سترې محکمې یو پخوانی قاضي د دغو دریو کسانو په حق له په 2008 کال کې تحقیقات پیل کړل. په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې کاناډایي چارواکو د دغو دریو کسانو په حق له بهرنۍ ادارو ته معلومات ورکړي وو چې د هغوی د شکنجې سبب شو. په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې دغه درې کسان چې عبدالله المالکی، احمد الماتی او موید نوریدین نومیږي، کله چې په سوریه کې نیول شوی ول د کاناډا د بهرنۍ چارو د وزارت او استخباراتو د ادارې د غلطیو په خاطر شکنجه شوي دي. د محکمې په حکم کې دانه دی ویل شوی چې هغه ته څومره پیسې ورکړ شوی دي. د سوری پوز د اسرائیل په جنگي الټوکو توغندي ورکړې دي. اسرائیلي الټوکو غوښتل هغه موټر تبا کی چې وسلې په کې باروي او د حزب الله ډلې ته وړلې. حزب الله شیعه وسلواله ډله ده چې ایران ملاتړ کوي. د اسرائیل پوز وایي د هغه الټوکو په سوریه کې دننه څو هدفونه وشتل دي او کله چې توغندي پرې وار شول بیرته د اسرائیل هوایي قلمرو ته درنه شولې. د اسرائیل پاوز دې ته مجبور شو چې د توغندیو د دفاع سیستم سرحدي سیمو ته انتقال کړي. پاوز وایي د سیستم د یو توغندی مخنیول د خو نور جزئیات نه دی ورکړي. پاوز دا هم نه دی ویلي چې آیا د سوریه لخوا ورشوي توغندی د اسرائیل په خاوره کې لګیدل دي او کنه. د ملګرو ملتونو شمیرې چې د جمعې په ورځ خبرې کړې دي پکې ښودل کېږي چې په 2014 کال کې د مهاجرینو مړینه د 2015 کال په پرتله په 16 کې 20 زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا خطرناکې سمندري لارې په ځانګړي توګه د مدیترانی بحیري د لارې په زړو او بیکاره بیړیو کې سفر د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د مړینې د زیاتوالي عمده دلایل ښودل شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې په 2014 کال کې د 1,103 مهاجرینو او پناه غوښتونکو مړینه ثبت کړې ده چې د 2015 کال په پرتله 20% کې زیاتوالی پکې راغلی دی. په 2015 کال کې د دې سازمان په وینا 1,100 مړه شوي وه. د جرمني د برلین په ښار کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د شمیرو د مرکز په وینا د مهاجرو د دریو څخه دوه برخې مړینې یې د مدیترانې په بحیره کې شوي دي. دوی وایي 5,098 کسان چې د شمالي افریقا، ترکیې او منځني ختیځ نه د اروپا په لور تلل په دې بحیره کې وژل شوي دي. په دې بحیرې کې د 2015 کال په پرتله په 2014 کال کې د مهاجرو تلفات 15% کې زیات شوی وه. د امریکا د مخفي خدماتو د یو افسر د موټر یو لپټاپ کمپیوټر غلا شوی دی چې حساس معلومات پکې درج و. امریکایي مطبوعاتو د جمعې په ورځ ویلي دي چې دا پیښه د نیویارک په ښار کې شوې ده. داسې ویل کېږي چې په دې لپټاپ کمپیوټر کې د ټرمپ ټاور د پوړونو او د دې ټاور نه د وتلو د تشریفاتو په هکله معلومات ثبت وه. په راپور کې ویل شوي چې لپټاپ کمپیوټر د موټر دننه په بکس کې ځای پر ځای شوی وه. د امریکا د مخفي خدماتو اداره چې د جمهور رئیس امنیت ساتي دغه پیښه تایید کړې ده. د نیویارک پولیسو هغه بکس پیدا کړی چې لپټاپ کمپیوټر پکې و، خو لپټاپ ترې ایستل شوی و. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د کانګرس یو جمهوري غوښتونکي غړي ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باید د مخکني جمهور رئیس نه بخښنه وغواړي. ټرمپ په اوباما دا تور لګولی چې د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزو پر وخت د ټرمپ ټاور ټلیفوني مکالمې ثبت کړي دي، خو د خپل ادعا د ثبوت لپاره هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. د استازو په مجلس کې د اوکلاهوما د ایالت استازي ټام کول ویلي دي چې د ټرمپ د ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه ویني او په همدې خاطر باید بخښنه ترې وغواړي. درنودونکو، دا ول د مهال د سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونو مدا شکولا رایمزوی څخه اوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار پرون د جمعې پروس په مسکو کې د خپل روسي سیال سره په کتنه کې د افغانستان سره د روسي د پوځي مرستو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې مسکو خپل مهم سیاسي متحد ګڼي. په مکړې په دې اکله د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری راپورته.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد علي پتمر چې روسي چارواکو په رسمي بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته رسېدلی، نن د جمعې په ورځ د روسي چارواکو سره د خپل لوی دوکاتو په لړ کې روسي د ملي امنیت د شورا سکرتر نیکولای پیتروشوب سره د افغانستان روسي په اړیکو خبرې کړې. د روسي د ملي امنیت د شورا سکرتر او د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ترمنځ د نننۍ کتنې او خبرو په هکله د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند توا پورزنګ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګ او د دوړو هیوادو ترمنځ د امنیتي او سیاسي اړیکو په پراختیا خبرې کړې دي.
په دې لیدنو کې روسي لوري په ښکاره توګه وویل چې د دوی تماسونه د طالبانو له ډلې سره په افغانستان کې د افغانستان د دولت په مشرۍ د سولې پروسې ته د دوی د تشویق په هدف دي او د افغانستان دولت د دغه دریس څخه استقبال وکړ. زمنن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراتیف جمهوریت د مرستو پر تفصیلات او جزئیاتو هم خبرې وشوې.
خاګل ورزنګ ویل چې د ملي امنیت صلاحکار خپل روسي سیالته ویلي چې افغان دولت روسیې خپل مهمه سیمه ییزه متحده بولي او د ترګرۍ ضد مبارزه امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې د سولې او ثبات ټینګېدلو او د نشي توکل منځوړلو په مبارزه کې د دغه هیواد هر اړخیزو همکاریو ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ویل چې خاګل اتمر په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د روسیې د دریځ هرکلی کړی چې له مخې دا هیواد غواړي د افغان حکومت په مشرۍ د افغان حکومت مخالف سوال د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. افغان حکومت وروسته لاغې روسي چارواکو د تیری سوي کال په روسي ورځو کې په مسکو کې د افغانستان د حالاتو درزولو د لپاره د افغان حکومت د اساسو په غیاب کې د چین او پاکستان د اساسو سره په درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړې. په روسي سخت انتقادونه وکړل چې بیا د تیری پیبرې په میاشت کې مسکو ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر سفر وکړ او افغانستان هم د مسکو د مشورتي غونډو د بهیر دویمې غونډې ته د ایران او هندوستان سره یو ځای وروبلل شو. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار په داسې حال کې د روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی چې په افغانستان کې د ژمي په پای ته رسیدو او د پسرلي پر د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو د پراخېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دودي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویناوی چې د مسکو څخه پوځي مرستو د غوښتنې په سر مسایل هم د روسي چارواکو سره د ښاغلي اتمر د خبرو په اجنډا کې شامل مسایل دي. د افغانستان د چارو کارپوهان د افغانستان په چارو کې د روسي ښکېلتیا د سیمې د یو مهم هیواد په توګه بې ګټې نه ګڼي او دا ګڼي چې په افغانستان کې جګړه په اوږده موده کې په سیمه کې د روسیې او امریکا ګټو ته زیان رسوي. د کابل پوهنتون استاد فیاض محمد ځلان وایي چې په روسي کې طالبانو سره روسی تماسونه دغه هیواد لخوا پر امریکا د فشار راوړلو په نیت ترسره شوې دي.
ملي امنیتي حکومت یې استازي دا هلې ځلې چې د روسیې باور د افغانستان په مسلو کې ترلاسه کړي دا د پام وړ اقدام ده. ملي امنیتي حکومت په دې وتوانېږي چې د روسیې باور ترلاسه کړي، روسیه کولی شي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي او د امریکا سره خپل متضاد سیاست هغه د سولې په راوستلو کې موازی کړي، ځکه چې په اوږد مهال کې د افغانستان جګړه نه امریکا او نه هم روسیې ته په ګټه تمامېدای شي.
ښاغلی زلان وایي چې روسیې طالبان سره تماسونه نیولي، چین، ایران او پاکستان سره په تماس کې ده او شانګهای کانفرنس له لارې کولی شي چې سیمې هېوادونه په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ ته وهڅوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیرسن نن د شنبه په ورځ بیجینګ ته سفر کوي او د چین د مشرانو سره به د خبرو موضوع د چین او امریکا ترمنځ جنجالي تجارت موضوع وي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر وخت کې د بیجینګ په تجارتي فعالیتونو او نورو پالیسیو باندې انتقاد کړی وو. دغه اختلاف لري کول به آسان کار نه وي. د امریکا ژه خبريال بیل اډي په دې باره کې له بیجینګ دا راپورټ را لېږلی دی.
آسیا ته د بهرنیو چارو د وزیر ټیلرسن د لومړي رسمي سفر په ترڅ کې په بیجینګ کې اتم کېدل دی او داسې مهم ګام اخیستل لیدل کېږي چې د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو لپاره مهم دی. ټیلرسن به د چینایي مامورانو سره په دې باره کې خبرې وکړي چې څنګه دغه دواړه هیوادونه د تجارت او نورو مهمو موضوعاتو په باره کې لاره غوره کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سوسن تورنټن وایي،
We want to be able to pursue a constructive discussion with China that enables us to get at sort of problem areas and make progress on issues.
من غواړو د چین سره ګټورو خبرو ته دوام ورکړ شو چې ستونزې به پیدا شي خو د نورو موضوعاتو په باره کې به پرمختګ وکړو. ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په پرله پسې توګه د چین د تجارتي فعالیتونو په باره کې شکایتونه کول او ګواښ کاوه چې په چینایي مالونو به سخت ګمرکي محصول ولګوي او وعده کوي چې په دغه هیواد باندې به د اسعارو د کنټرول ټاپه ولګوي. ټرمپ او شی جی پینګ تیره میاشت په ټلیفون کې خبرې کړې وې، نو له هغه وخت نه راپه دې خوا څه پیښ نه شولو او داسې ښکاري چې روابط په مثبته توګه حرکت کوي. سره له دې چې چینایي ماموران څه وایي، هغه د روابطو په باره کې د خوشبینۍ او احساس دی او دلته د خارجي شرکتونو لپاره نوې ژمنې وشولې، خو بیا هم په چین کې د تجارتي جنجال او اختلاف په باره کې اندېښنې شته. د چین صدر اعظم لی کانګ چانګ وایي مونږ نه غواړو چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي جنجال ووینو او دا به زموږ تجارت ښکلی او عادلانه نه کړي. د چین لخوا زموږ هیله دا ده دا فرق نه کوي چې دغه روابط د هر څومره خنډونو سره مخامخ شوي دي، نو هیله لرو چې دا به په مثبت لور روان وي. خلک د بیجنګ په لارو کوڅو کې د روابطو د مسیر په باره کې اندېښنه لري، خو په دې عقیده هم دی چې کېدای شي د دغه اختلاف د لرې کولو لپاره لارې پیدا شي. د بیجنګ اوسیدونکی چن وای دواړه خواوې د خپلو ګټو د غم خوړلو لپاره سوله ییزه لار پیدا کولی شي او دوی باید د پرمختګ په لور حرکت وکړي. د بیجنګ یو بل اوسیدونکی لو وای هره خوا خپله سیاسي ایجنډا لري، سره له دې چې په امریکا کې به ځینې کسان دا خبره وکړي اختلاف به وي، مګر زه فکر نه کوم چې تجارتي جنگ به احتمال ولري. د بیجنګ یو بل اوسیدونکی وای د تجارت او مالی په باره کې به د دوی نظریات مخالف وي، مګر دا یو عادي خبره ده. څارونکي وایي د دواړو اقتصادونو د اندازې او پراخو ګټو په نظر کې نیولو سره دا یو عادي خبره ده، مګر د ټرمپ امریکا لومړی ایجنډا پر مخ بی په داسې حال کې چې د چین سره روابطو ته دوام ورکول نوې شک هم پیدا کوي.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ته داسې معلومات رسیدلي دي چې په زرګونو زره مهاجر او د مهاجرو ماشومان اوس د بل هر وخت نه د بیرته په زور د لیږدلو او د استعمارولو د خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحاد او ترکیې ترمنځ د مهاجرینو موافقه یو کال پخوا لاسلیک سوه چې اروپا ته د مهاجرینو د بهیر مخه ونیول سي. لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا راپورټ رالېږلی دی.
یونیسف دا مانی چې د اروپایي اتحاد او ترکیې ترمنځ موافقه کامیابه ده چې اروپا ته د مهاجرو او د مهاجرو د ماشومانو بهیر کم کړی دی، لیکن دا اداره څرګندوي چې دغه کوششونه نه دي آرام شوي او د دغو ماشومانو په مصیبت کې کموالی نه دی راوستی. یونیسف وایي هغه علتونه چې ماشومان او د دوی کورنۍ دې ته راوستي دي چې یو کال پخوا یې د مدیترانې د سمندرګي نه د خطر نه ډک سفر زه وکړو لا تر اوسه په خپل ځای دي. په سوریې، عراق او افغانستان کې دوامدارو جنګونو لا تر اوسه په میلیونو کسانو باندې تاثیر کړی دی. د یونیسف د اضطراری حالات لوړ رتبه منتظم لیسیو میلاندری وای اکثره خلک لا تر اوسه کوشش کوي چې د بالکان له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي چې زیات شمېر یې له همدغو هیوادونو نه دي. دی وایي اکثره یې د لارې په بېلابېلو مرکزونو کې بند پاتې دي چې د ماشومانو لپاره جدي عواقب لري. میلاندری خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
a very concerning increase of number of children kept under detention because of their migration status. So we see in many countries a number of children that are simply detained for long periods
منګ وینو دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ګڼ شمېر ماشومان توقیف شوي دي. علت یې د دوی د مهاجرت موقف دی، ځکه نو موږ وینو چې په ډیرو هیوادونو کې ګڼ شمېر ماشومان د اوږدې مودې لپاره په توقیف کې دي، او بالاخره دوی په داسې شرایطو کې دي چې موږ ورته د نه منلو وړ حالات وایو. بلندرین وایي هغه ماشومان چې په توقیف کې دي یا د اوږدې مودې لپاره په یو ټاپو کې بند پاتې دي، له رواني ستونزو نه کړاو ګالي. دا وایي ګڼ شمېر ماشومان په یونان یا ایټالیا کې بند پاتې دي، او ډېرو هغو ماشومانو چې څوک ورسره نه وي تښتي. ښاغلی ملاندری بیا
وایي to contact criminal organization to try to cross borders in the night. In many cases these children that are moving alone are leading them to be eventually identified.
دغه ځان له کوشش وکړي چې د جنایي ادارو سره تماس ونیسي، چې کوشش کوي د شپې له خوا له سرحد نه تیر شي. ډېر دغه ماشومان چې ځان ته حرکت کوي نو بالاخره د دوی هویت معلومېدای شي. موږ وینو چې د مهاجرو په خلاف تمایل زیاتېږي، مګر په خاصه توګه ماشومان بیرته په شا تمبول کېږي. د اروپایي اتحاد او ترکیې ترمنځ موافقې له مخې ټاکل شوی و چې 120,000 مهاجر له یونان او ایټالیا نه د اروپایي اتحاد په غړو هیوادونو کې ځای په ځای کړي. د یونیسف وروستي راپورټونه وایي څه باندې 4,400 ماشومان او د دوی کورنۍ په خاصه توګه په فرانسه، آلمان او هالند کې ځای په ځای شوي دي. مالندري انو وایي اروپایي اتحاد باید خپلې وعدې پر ځای کړي. دا وای دوی باید مهاجر او د مهاجرو د ماشومانو ژغورنه او مرسته وکړي، او له خرابو شرایطو او مصیبت نه وباسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په هلمند کې د ملي پوز مقامات وایي چې دوی شپې مخکې افغان ځانګړي ځواکونو د مخدره موادو درې تولیدي فابریکې تخریب کړي، او د 40 میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي توکي پکښې له منځه وړي. دغه راز تېر اونۍ هم په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي توکي له منځه وړل شوي وو. زموږ خبریال عزیز الله پوپل د 215 میوند کولی اردو قمندان توران جنرال ولی محمد احمدزي سره په دې اړه مرکه کړې ده.
هلمند کې تیر شپه یو ځل بیا افغان ځانګړو ځواکونو د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې پر څو مهمو تولیدي فابریکو باندې حمله کړې ده. دغه عملیات دقیقا چیرې شوي دي او څه لاسته راوړنه لري؟
دا د سنگین ولسوالۍ په ساحه کې یو محل و چې هلته زموږ د ځانګړو حکومتو لخوا د خدمند ولسوالۍ اول چنان د بارامچې ته نږدې هم یوه سیمه وه چې هغه د دوی ډیپوګان وه، هلته دوی مخدره مواد ساتله، او هم چنان کم ځایونو کې چې دوی دغه مواد راټولوي او د هغه ځای ته خپل مالي منډې تنلوي هغه به موږ مکمل د منځه وړو. دا د رئیس جمهور خاص لارښوونه او خاص هدایت دی، د هغه په اساس به موږ انشاءالله خپل وظایف نور هم ګړندي کړو.
بل جناب صاحب احمد زید، هلمند ولایت په بیلا بیلو سیمو کې څه نظامی عملیات لتیرو دوه هفته رئیسی د جریان لري، په خاص ډول باندې د مرجی او ندلی ولسوالۍ قسمتونو ته. په دوه نظامی عملیاتو کې روسي انکشافات چی شي دي او څونه صحیح افغان دی پیز وکونو تر خپل حاکمیت لاندې راوستي؟
تاسو ته معلومه ده د حکم کمربند چې موږ ورته وصل کو د ندلی ولسوالۍ ته، او پښپښتانه چې موږ پرون ورځ مکمل هغه خپل صحیح خپل تصرف لاندې راوستي، چې دغه لوی باغ ساحه د شین کلي د خپله د نظري ولسوالۍ اطراف دي، چې هغه مکمل نور افغان امنیتي ځواکونه په هغه ساحو کې دایمي نشت سوله ځای په ځای سوله. انشاءالله زموږ عملیاتونه مخ ته د مرجعي ولسوالۍ په استقامت باندې مخ په وړاندې روان دي، او موږ د افغانستان دښمنانو ته بیا دا اخطار وکړو چې په هېڅ ځای کې به موږ د دوی په برابر باندې پات نه سو، او موږ ټول د دې معلومات د خپل تصرف لاندې راولو او دې ته به رسمتونکي جواب ورکړي.
بله، څه داسې راپورونه هم ترلاسه شوي دي چې افغان دفاعي ځواکونو د هلمند په دې وروستیو نظامی عملیاتو کې له پرمختللو وسلو څخه استفاده کړې ده. کېدلی سي په جزئیاتو باندې دا شاید څرګند شي چې هلمند کې د دولت مخالفینو او یا هم تاسو چې مخکې دوره وکړه د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې باندې د څه ډول پیشرفته وسایلو څخه کار اخیستی؟
دا جنگ کولای شو وایره سم چې دا جنگ افغانۍ جنگ نه دی، په دې کې بارني لاسونه دي او بارني اسباب په دې کې شامل دي. د وو د القاعده او د تروریزم شاته ولاړ دي. نو دا طبیعي خبره ده، موږ د ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړله او دا ساحې مو راښکلې کړې. اوس خپل ټولو ولس ته دا ډاډ ورکوو چې ازادانه کولی شي د نادعلي ولسوالۍ خلک راشي، په خپلو کورو کې ځای شي، خپل کښت او خپل زراعت ته شرعي ادامه ورکړي.
بل دا د امکانات پر برابر باندې افغان ځواکونه مخکې د امکاناتو لکمبوت څخه شاکی و یا شکایت کاوه، اوس کم امکانات په هلمند کې د دفاعي ځواکونو په واکه ورکړي سوي؟
کله اصله چې د ساحه په ساته باندې موسره سره ټول هغه درنې وسلې سکیلا سلاوي علي کتر په اختیار کې دي، او مخکې د وو کم کمبوت چې الحمدلله اوس په هلمند کې یو مکمل ګروپ منظوري مذاکره سره چې ټول خپل هغه جنگي تیاری په اختیار کې درلود، په داسې عملیاتونو کې به د هغه څه استفاده وو.
د هوا په بدلون سره څه داسې تشویشونه دي چې ممکن د جنوب په نورو ولایتونو کې هم نامنه یو ځل بیا شدت واخلي، او په زمن کې هلمند چې له دوامدار جګړې څخه تلې یادونه سوې ده، دلته د دغه جګړې فصل په بدلون سره یا هم د هوا په بدلېدو سره څه خاص تدابیر ترلاسه لري؟ څه به کوي؟
تدابیر دا دي چې تاسو ته معلومه ده چې کم کمبود چې په کتابتو کې و هغه الحمدلله اوس ټوله مرتبه شوی دی. ورځ تر ورځې باندې تاسو وینئ چې زموږ د ملي اردو په مراکزو کې پیاده کنډکونه په ټولو تجهیزاتو سره هغه تکمیل کېږي، فارغه کېږي، او د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې به دا په وظایفو باندې بوخت شي.
دغه ساحې چې له دولتي حاکمیت څخه د باندې دي، د هلمند په شمال کې څو ولسوالۍ دي، په جنوب کې څو ولسوالۍ دي، د دغو ولسوالیو د نیول کېدو لپاره هم په دې نظامي عملیاتو کې څه تابع نیول شوی؟
اوس مکمل دا پلان گزاري شوې ده. د نوي کال همدغه امادګي ده چې موږ به د ملي اردو لیکي به نور هم پاک پیاوړي شي، د نظم قوتونه او د سرحدي قوتونه دا هم مکمل تور باندې په راتلونکي کال کې انشاءالله د افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو د تصرف لاندې به وي، او زموږ په چوکاټ کې زموږ په تشکیل کې به دوی توظیف شي، چې دا به زموږ لپاره بیا هم یو ډېر لوی قوت اوسي. نو زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې د هلمند ولایت هېڅ سیمه به موږ ترې نه کړو چې هلته به د دولت په حاکمیت ته وتلي.
ډېره زیاته مننه خو مناسب ژوندي اوسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
پټ دولت یو توره او د اندیشنې وړ اصطلاح ده چې دا سی وی د سیټ ویل کیږي چې د دولت په پالیسیو اغیز کوي او په دیموکراټ توګه انتخاب شوی حکومتونه کمزوره کوي. و ځینې خلک دغه اصطلاح د دې لپاره استعمالوي چې دا وخت په واشنگټن کې د ټرمپ حکومت ورسره مخامخ دی. د امریکا ژ خبريال سټیف هرمن په دې باره کې نور تفصیل راکوي.
په دې ورستیو کې د پټ دولت تورن لګول کیږي چې په اصطلاح داسې بیانیږي لکه څنګه انتخاب شوي حکومتونه د مصر، پاکستان او ترکیه کې کمزوره کیږي. د سمندري جنگونو د پونځي پروفیسر رابرټ تامسن وایي
A lot of times other people have seen this as this nefarious actor that kind of does what it wants to do and sometimes doesn't.
د ډېر وخت راځي نور خلکو د کار ته په دې ډول کتلی چې په ډراما یا په یو فلم کې یو برت کردار کس هغه څه کوي چې دی غواړي وکړي، او ځینې وخت د مشرانو لارښوونې هم نه تعقیبوي. په تیرو لسیزو کې په متدیالاتو کې د پټ دولت د خبرداري سازشونه د شیلاسو او کیرلاسو د دواړو خواوو راپورته سوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل تیروني داسې خبرونو ته لاره برابره کړه، او د ټویټر پیغامونو د لارې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په دې تورن کړی چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې امر کړی وو چې د ټرمپ په ټاور کې د خبري ثبت کړي. ټرمپ په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ، او داغه د عیدا د اوباما د ادارې پخوانی چارواکو او استخباراتي مشرانو په سختۍ رد کړی ده. د امریکا متحده د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی چارواکي فرېډ فیلتس جمهور غوښتونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د پټ دولت د اصطلاح په کارولو کې دي د احتیاط څخه کار واخلي. هغه وایي
I don't think there is a deep state, but I do think there's a problem with people in bureaucracy who are working.
زه داسې فکر نه کوم چې پټ دولت وجود لري، خو زه فکر کوم چې د حکومت هغه چارواکي د ستونزو سره مخ دي چې د ټرمپ د حکومت پر ضد کار کوي. د چهارشنبه په ورځ د حکومت یو مهم چارواکي د پټ دولت اصطلاح ونه کاروله، او د امریکا ژغ د پښتنې په ځواب کې وویل دا عجیبه خبر ده چې جمهور رئیس اوباما او ډیموکراټان په دوامداره توګه تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محرمو معلوماتو خپرېدل غندل چې دوی د خپل ګوند مشر ته هم تاوان ورسوه، خو نن ورځ د غیر قانوني او نورو مسایلو ډک محرمو معلوماتو د افشا په اړه بیا چوپ دي. دغه چارواکي دا تور لګولی چې هغه په خوانی چارواکي او په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مامورین چې په سیاسي لحاظ په دندو ګمارل سوي وو په استخباراتي ادارو کې خوندي دندې لري او غلط معلومات خپروي چې جمهور رئیس وشرموي. د سنت لارنس پونتون پروفیسر هاورد اسانټر چې په نړیواله کچه د پټو دولتونو په مسلو څېړنې کړې دي وایي چې د پخواني ادارو د چارواکو لخوا غبرګون طبیعي خبر ده او د منونو وړ هم ده ځکه چې نوې اداره هغوی په نشه کوي.
Their intent is to shake up the system, push policy.
تکر په دې نت کېږي چې سیستم سره وشورول سي او خپل پالیسۍ په سختۍ په نوو لارو عملي کول دي. د جمهور رئیس ځینې ملاتړ کوونکي دا وړاندیز کوي چې سپینه ماړی باید په سازشي نظریو باندې ډیره توجه ونه کړي او د دې ستونزې حل دي داسې راوباسي چې څومره زر چې ممکن وي خپل کسان په حکومتي دندو وګماري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې نوي وړاندیزي راپورټ کې میانمار په دې غندل سوی دی چې د خپل مسلمان اقلیت روهنګیا سره تبعیض او تعقیب ته رسمي بڼه ورکوي. په مخکې به د باره کې د ریپورت
په داسې حال کې چې په میانمار کې د بشري حقوقو خاص استازي انګلی امنی چې د نوي حکومت نږدې یو کال پوره کیږي او په دغه وخت کې له بشري حقوقو نه ډېرې زیاتې سرغړونې شوې دي چې سمدستي پاملرنه ورته پکار ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استازي انګلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I heard allegation after allegation of horrific events like these. Slitting of throats, indiscriminate shootings, setting alight houses with people tied up inside, and throwing very young children into the fire, as well as gang rapes and other sexual violence. Even men, young...
زه په دغه بدغونو پیښو لکه د مریو پریکول، بی له تبعیض نه ډزې کول، کورونو ته اور اچول، د خلکو تړل او ډېر واړه ماشومان ورته اچول او همدغه راز ډله ییزه بی عفتی کول او د نور جنسي تاوتریخوالي تورونه بی اورم او حتی زړو او ځوانو کسانو زما په مخ کې په چغو چغو وژړل او ماته د هغه څه په باره کې ویلي چې لیدلی دي او زیانونه ورنه ګاللی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا خاص استازي یانګي لی ویل د جنوري په میاشت کې د میانمار د پراخان ایالت ته سفر کړی وو. په دغه وخت کې د غچ او قصد اخیستنې په اعمالو باندې دومره پریشانه شوله چې هیڅ کله نه و شوي. د یانګي له ارزیابۍ نه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د تیرې میاشتې په سر کې یو بل راپورټ خپور کړ چې د بشري حقوقونه د میانمار امنیتي قواوو سرغړونې یادې شوې دي. د اکتوبر په 9 نیټه وسلوالو کسانو د پراخان په ایالت کې د سرحدي پولیسو په درو پوستو باندې حمله وکړې چې 9 پولیسان یې ووژل. د بشري حقوقو ماموران وایي دغه تاوتریخوالي څه باندې 6,000 روهنګیان مجبور کړل چې له شمالي ایالت پراخان نه بنګلادیش ته وتښتي. یانګلی وویل له دې نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې ښایي حکومت کوشش کوي روهنګیا له ټول هیواد نه وشړي. د بشري حقوقو د شورا خاصه استازي یانګلی د میانمار له حکومت نه وغوښتل چې خپل قضایي اجرایي او مقننه قواوې اصلاح او عصري کړي. د ویلې د میانمار د 1920 کال د تابعیت قانون چې د روهنګیا د زیږیدنې حقوق پکې نه دي منل شوي تبعیضي و نو په کار ده چې اساسي تغییرونه پکې راشي.
Thank you.
اوریدونکو زموږ ترانه خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. لږ وخت ورسته به د تاریخ پرونه وي. هله کوم چې تاسو هغه ته هم غوښتي شو. ورځ خدای پامان.